سلامونه او ستړي مسي وخت د مشال لدو په دې خبري غړي کې مصعب عبد الحی کاکړ هر کله کوم هله د چروغ تو خوشاله وایست په دې غړي کې په کورمکی د مسافر وړونکو گاډو باندې د بریټ تازه حال درکو او ور باندې شنن هم لرو دې ترڅنګ په کورمکی پروند احتجاج هم سوي دي دا غي حال بم درکو او دارنګ د روسي او د سیمه پاړه باندې به نور ریپورتونه هم وي خو فایل له خبرو سرټی کی په کورمکی نن د مسافرو پر ګاډو برید کې ګڼ کسان وژل شوي دي. نن پښتون ژغورن غورځنګ د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشکولو لپاره مظاهره کړې. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي د اسرائیلو فوج نن په 50 کورونو بمباري کړې او ګڼ شمېر مړي لا هم تر ملبې لاندې دي. او سم د خبرونو تفصیل د کورمه پولیس وایي نن په مندوري او ډټ کمرسمو کې له پېښوره پاډی چنار ته پر لاره د ګاډو پر کاروان برید کی د وژل شو شمیر 40 تر رسیدلې دی. د کوزمې کورمه یو پولیس چارواکي د نوم خبرولو په شرط مچاله دي ټول چې دا له دواړو بریدونو ابتدایي معلومات دي چې لمخي په وژل شوی کې 14 شهګان او 14 سونیان دي. په وژل شوی کې 3 شزي او یو ماشوم هم دي. بلخوا یو ځای ملک دل دار حسین نن مشالې دي ټول چې د لیزو او مندوري هسپتالونو ته 44 شوبل ورولل شوی دي. دا په خبره په 200 گاډو کې تر 200 پوری مسافر سپارول او ویره ده چې د وژل شوی شمیر شای تر دې لا ډیر وي. د پولیسو په نا پر دزو 25 گاډي لګیدلې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پولیسو په سرپرستی کې پر روانو موټرو برج چا کړې دي. کومې وسوالې ډلېم په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې پروند کورمې په بغن کې خلکو په مظاهره کې پرمیتو ځوکونو د امنیت برابرولو شغو کړ. په مظاهره کې شامل اکبر شاول چې پوج دي د ولسی وګړو د تکلیفونو پر ځای امنیت وساتي. په دې ورسته کې په کورم کې د شیا او سنی فرقې شخړو لامل دواړو غاړو ته درنه مرګ جوړ راوښته. په دې اړه کوم مشران سره د ځای انتظامی تر جرګې وروسته پرېکړه شوې چې د مسافرو ګاډي به د امنیتي ځواکونو په ګزمه کې له یو ځای بل ځای ته بدرګه کیږي. نن پښتون ژغورن غورځنګ د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشکولو لپاره د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې احتجاجونه کړي. د بنو په میلاد پارک کې ناستو مظاهرچیانو ته د پی ټی او مخکښ اډوکیټ مرید حیات ول چې حکومت هیڅ قانوني جواز نه لري چې علي وزیر او د غورځنګ نور له سلو زیات کسان په جیلونو کې وساتي.
دا جابر ریاست قانون و آئین نه پېژاني کني علي د ډېر وخت نه په وی 3 ام پی او شه زمیناتو شي به په بل 3 ام پی او شه سي خو پته نه لګيږي چې په کوم وطن شه میراستېږي په کوم ریاست شه استېږي چې د میش او اوس په مختلف طریقې سره د بوکېږي.
د څرګندونو تر اوسه د خیبر پښتونخوا د پاکستان وفاقي حکومت څخه نه دی ویلي. د اسلام آباد پولیسو د پی ټی ایم مخکښ د پارلمان په خوانې غړي علي وزیر د اگست پر 3 د امنیت غډولو په تور نیولې وو. لغه رئیس موړي د پنجاب د بلابل زلو په جلون کې ساتل شوی. پر دې سربېره پی ټی ایم داوا کوي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو د اکتوبر پر 11 په رګیلالم کې د پښتون قومي عدالت په نامه سوي لوی جرګه کې ګډون کوونکي له سلو څخه زیات کسان نیولې دي. د پاکستان حکومت له دې جرګې څخه 15 ورځې مخکې پر پی ټی ایم بندیز لګولې وو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین کندپور په غجرګه کې وینا په وخت ویلو چې ټول نیول شوي فعالان به خوشی کوي. د اکتوبر په شپږمه پولیسو د جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وي او درې کسانې ورغوښلې وو. خو وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل. حکومت او نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړه بلکې وزیر اعلی علي امین کندپور او د گورنر فیصل کریم کندی پکې تقریرونه هم کړي ول. د خیبر په لوړ کې نن تورخم مزدورانو احتجاج کړی. په دې احتجاج کې د بشري حقوقو فعالانو او د سیاسي ګوندونو استازي هم شامل وو. مظاهرچیان پر حکومت غږ وکړ چې په تورخم کې د افغانستان ته د ګنډو یا پندو وړلو بندیز ختم کړي او د مزدورانو د ګټې د وسیله دي نه بندوي. د تورخم د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله شینواري نن مشال ډیټ ټول چې د اف سی ځواک او کسټم چارواکو دغه بندیز لوجي په تورخم کې په سلګونو مزدوران بیروزګار شوي دي. او چارواکي د کاچاک د مخنیوي لپاره لګول شوي د بندیزونه نه سیلر کوي. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر باچا د نومبر یوشتمه یعنی نن مشالې ټول چې د کسټم د نو قانون لاندې د مزدورانو په شمول هیڅ چاته اجازه نشته چې بغیر له محصوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ شان یوسی. په افغانستان کې طالبان حکومت وایي د نومبر پر 6 له پاکستان او ایران څخه 155 کورنۍ خپل هیواد ته ورستنی شوې دي. د کډوالو ستونزو ته د طالبان د حکومت د رسیدو چارو کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په ورستنو سو کورنۍ کې 15 دیش ته تورخم او سپین بولک لړ له پاکستان او یو سشل د هرات او نیمروز لارو له ایران افغانستان ته ستنې سوي دي. د خبر پانې تر مخې د هو کورنۍ د غړو شمیر 115 دیش دی. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې اسرائیل فوج نن پر 15 کورونو بمباري کړې او ګڼ شمیر مړي لا هم تر ملبې لاندې دي. ډاکټران وایي چې د غزې په بیت الاحیا سیمه کې ژغورونکي عملیات دوام لري. روغتیا چارواکو چې له حماس وسلوالې ډلې سره تړاو لري د مړ شمیر شپږ شپېته یاد کړي چې پکې زیاتره یې لا نه دي موندل سوي. اروپایي ټولنې او امریکا حماس ترګره ډله ګرځولې ده. اسرائیلي فوج تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرائیلو د اکتوبر میاشتې له لومړۍ راهیسې په بیت الاحیا او سره نږدې په جبالیا او بیت الحانون کې عملیات پیل کړي چې وایي هدف یې د حماس ډلې د بیا راټولېدو او د حملو کولو مخه نیول دي. تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو اوریدل او پروانه غړي کې د جننور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په کورمکې نن د مسافرو پر قافله برید لږ د لږه څلوېښت کسان وژلې دي. دا تر هغې یوه ورځ وروسته ده چې پرون په دې سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره خلکو مظاهره وکړه. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د فوجي عملیاتو فیصله کړې چې د دې صوبو زیاتره سیاسي ګوندونو یې مخالفت کړی دی.
آپریشن سوی دا تو بیزو سوا خطر نن ورځی پی هر آپریشن سوی دی دا بعد صبح چې دا کی امن امان نه دی راغلی بلکې نور دا امن امان مسله پیدا سوی ده.
د پاکستان دولتي بانک وایي چې د هیواد پورونه یا قرضې تربل هر وخت ریکارډ کچې ته رسیدلی. خو دا هیواد ولې قرضونه اخلي؟
60 نه 70 فیصد او کله نه کله 80 فیصد پورې قرضونه مونږ هم دې ته پاره اخلو چې مونږه غبل قرض کشت ورکولي یا د مونږه اخراجات دومره سیوا شي چې مونږه غلطه پوره کوو.
نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره واوري. اوسم د خبرونی په پال کې کورمی ته ځو. لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې اوریدل په کورم کې د مسافر پر ګاډو باندې نن بریدونه سوي چې پکې ګڼ شمیر کسان وژل سوي دي. پولیسو ویلي چې د مړو شمیر څلوېښت ته رسېدلی او د دې ترڅنګ یو شمیر کسان زخمیان هم دي چې دا وخت یې په هسپتالونو کې درملنه روانه ده. او په کورم کې دا وخت حالات څه دي؟ زموږ همکار طارق کورکزی را سره د ټلیفون په لاین دی. طارق خان تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړئ تازه حال را سره شریک کړئ چې څه کیسه ده.
ډېره مننه. خوشاله اوسې. دغه نن ماسپښین چې د کوزي کورمې په مندوریو او ډاډ کمر کې د مسافرو په کاروان بریج شوی او د هغې تفصیلات دا دي چې په کې تر اوسه څلوېښت تنانو چې کوم دی ژوند له لاسه ورکړی دی. او په کوزه کورمه کې د پولیسو یو
چارواکي تاسو
څلوېښت کسانو نو په کوزه کورمه کې د پولیسو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لډیو ته د اوس مخامې ویلو په ټل سی ایم ایچ کې یو تن زخمی ساپ ورکولو د مړو چې کومه د شمیره ده دا زیاته شوې ده. هغه راته ویلو دا وخت په مندوریو هسپتال کې 33 مړي پراته دي، شپږ په اریزو کې دي او یو په ټل سی ایم ایچ کې موجود دی. چارواکي دا هم جی
وای تاسو پوره کی خبره پوره کی بس پښتنه
کو چارواکي دا هم راته ویلو چې مندریو ته د کورمی ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود او ڈی پی او احمد شاه ورغله او د مړو چتولو لپاره په هلو ځلو بوخت دي. په مړو کې چې کوم دي اته زنانه شامل دي او دغه شانته همدغه رنگ چې کوم دي دغه بیت کې تر 15 زیات چې کوم دي زخمیان دي او دا زخمیان په مندوری او لزو کې ول خو ورسته لهغه هسپتالونو چې کوم دي د پړچنار هوټل سی ایم ایچ ته منتقل کړل شو.
شدی کې طارق خان کدا پېښه کنور جزئیات نه وي پکې دار اتو سې چې دا پېښه سوي څنګه ده کدی دی لښت تفصیل راکې.
او بالکل دا ما اوس دغه مازیګر د یو زخمی سره خبرې وشول چې په دې پیښه کې هغه شوی نو هغه د پړچنار اوسیدونکو او اجمیل حسین د هغه کس نومو. هغه ته ویلو چې هغه په پړچنار نه اسلام آباد ته روانو نو په فلانکوچ گاڑی کې. هغه ته ویلو چې څنګه دغه بګ نه وتلو ډاټ کمر ته ورسېدلو نو هغلته دغه په خبره تر اته پورې کسان چې ورسره په لاسو کې زړکی او ټوپکې وي اچانک ور باندې ډزې پیل کړې او ویل چې مټ باندې دوه ډزې چې کله ولګېدو نو بې هوش شو. یو ګنټې پس یې سترګې چې کله کلو شولې نو هم هغه رنګ ډزې روانې وې، خو دا ډزې د هغې نه بیا لرې وې. اجمیر حسین چې کوم دی هغه بیا درته ویلو چې زه د ګاډي نه بیا پاسېدلم او اخوا پټو طرف ته لاړلم، خو په دې دوران کې چې دا یو ګنټه تېره شي وه نو د پولیسو یو ګاډی راغلو چې په هغه کې 15 کسان د پولیسو نفری وه او راغللو او زه چې دی ریسکیو کړلم او زه چې کوم دی دغه ارزو هسپتال.
دا د ګاډي تعداد څومره وه؟ دا د حکومت په سرپرستی کې روانو که خپل سر باندې روانو؟ ځکه چې امن امان خراب دي نو اوس دوی په قافلو کې راځي، نو دا قافله روانه وه، څومره ګاډي وو پکې او حکومت یا فوج یا څوک اف سي یا پولیسو؟
او بالکل، دا نن د مسافرو کاروان چې کوم دی له پېښور د پړچنار او له پړچنار د پېښور په لور د پولیسو په سرپرستۍ کې روان شوی و. په دغه کې تر 200 زیات گاڑی ول چې پکې د پولیسو تر مخه شاوخوا 25 گاڑی چې کوم دی په دوو ځایونو کې مندوری او ډاټ کمر کې تر برید لاندې راغلی دي او د دې پېښې نه پس چې کوم دی حالات هغل تکړه دي چند دي او څه ځایونو کې دا رپورټونه هم راغلي دي چې د سنیانو گاڑی چې کوم دی هغه تر بریدونو لاندې راغلی دي، خو دا اوس نه ده معلومه چې په هغې کې مرګ ژوبله شوې ده او که نه ده شوې، خو یو ګاډی داسې دی چې هغه هغه یې سوځولی دی.
شاوز دی کې چا ذمواري منلې ده که نه؟
ښه، د دې ذمواري چې کوم دی اوس څه پورې مشال ډډو ته چا نه دي ویلي، خو البته په سوشل میډیا باندې او یو کس پولیس والا هم راته دا وویلو، خو هغه دا راته وویلو چې دا کنفرم نه دی چې د تحریک طالبان پاکستان کاظم گروپ چې کوم دی د دغه پیښې ذمواري اخیستې ده، خو نه کاظم گروپ کس مشال ریډیو ته ویلي دي او نه د هغه په پیج باندې په سوشل میډیا چې کوم دغه پیجونه دي په هغه باندې دا خبر راغلی.
مننه طارق خان، ځکه چې په سوشل میډیا باندې ګنګوسې ډېرې وي او تر څو پورې طالبان یا هر څوک وسلواله ډله چې رسمن مشتسته کړي نه وي نو تر هغه پورې دا نه سو ویلای.
دې کې یو خبره دا ده چې دغه چونکې دا تاثر دا دی چې دغه پیښه چې کومه ده د سنیانو کړې ده، خو د سنیانو چې کوم د مقبلو کام یو مشر دی فضل رحمان مولا ما سره اوس خبرې وشولې، نو هغه دارته ویلو چې په لارو کې بېګناه خلک وژنې خلاف دي دوی او صحیح. حکومت نه مطالبه کوي چې څوک هم دغه کې کار دي قانون منګولو ته وسپارل شي او د دې پیښې چې کوم دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امین کندهپور چې کوم دی هم نوټس اخیستی دی او دا په سختو ټکو کې د دې مزاحمت هم کړی دی او د دې سره د وزیر اعلی دفتر څخه یو پریس ریلیز جاری شوی دی چې په هغه کې دا ویل شوی دی چې وزیر اعلی د صوبایي وزیر قانون متعلقه چې کوم ایم این ای دی او ایم پی او چیف سیکرټری په باندې مشتمل یو وفد به کور میته ځي او د هغې د دغه چې کوم حالات دي اخلي
او بس
د هغې رپورټ به چې کوم دی
بهرحال دا پاکستان کې به دا وي او داسې دوی رپورټونه دغه وي، نو هغه ته په انتظار سو. مننه ډېره طارق خان، تاسو معلومات راکو که بیا هم څه پرمختګونو هغه به تاسو نه اخلو، تاسو ته ښه وخت اخلو وایو او اوریدونکو تاسو لکه څنګه له طارق ورگزیز او اوریدل د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک د شنونکي او د آزادی اروپا ریډیو د خبر مرکزی څانګې خبریال ابوبکر صدیق سره د دې پیښې یا داسې دالته روانو پیښو په اړه باندې مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې کورمه څنګه سیمه ده او هلته امنیت ولې نه پر ځای کېږي، نو د هغه جواب و
کورمه کې یو ځانګړی توپ چې کورمه لري هغه دا دی چې په کورمه کې میشت پښتانه قبیلې په دې کې دوه لویې قبیلې د بنګش قبیلې څخه برخې او توری قبیله ټوله دوی د مسلک لوري له تشیع دي، نو په دې سیمه کې د تیرو درې څلور لسیزو راهیسې دا یو د فرقیز خشونت اغشتا دواړه خواوې دا وایي چې دغه خشونت یا د جګړه چې دغه بهرنیو قوتونو جوړه کړې ده د دوی په منځ کې داسې خبره نشته.
یعنی ستاسو دواړې غاړې نه مقصد چې شیعه او سنی دي که نه؟
دواړه شیعه او سنی، او په تیرو شلو کلو کې کورما د دې له کبله ډېره ځپله شوې ده، هلته شیعه چې کوم آبادي ده هغه د پړچنار شاوخوا چې د کورمې مرکز دی، د حکومتي مرکز دی، یو لوی ښار دی، د ټولو پخوانۍ قبایلي سیمې تر ټولو لوی ښار پاڑا چنار دے او شائستہ جائے دے آگے کم سڑک تے سونی سی موتی نو ہر سڑک پخوا ہم سو کالا بند شو ذرا اتم کال نکمان کم دو ذرا رسم کال پورے او او سم آگا سڑک بند ہے جد کور میں ٹول آبادی ملکی آبادی دا پریگ دا
بگر سے صفی کر کوئے چھ حکومت وقت پا وقت مانے جرگے ہم کی گی پا کرما کے پاوز ہم موجود دے ایف سی ہم موجود دا پولیس هم التدی بلکه اوس خو قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه هم ګرځول شوې دي ولی حکومت فوز دا دومره ادارې نتوانی گی چې دلته امن پر ځای کی
د دې لوی لتخو اساسی لتا دا دی چې په دا سیمه کې چې ټوله لوی جګړه ده هغه ځایی جګړه نه ده هغه یوه د کورمې جګړه نه ده یا د فرزند د وزیرستان یا د پنو د دې ټولې سیمې جګړه ده په دې کې دغه خیر دولتی وسله والے ڈلے چی دی چھ چوک جانتا طالبان وائی جن جانتا داعش وائی یا نور نمونہ جانتا وسکوی دوی حکومت د پاکستان حکومت دا تیر وطن کھڑے چھ پخوائے دغو ڈلو پا افغانستان کے حکومت پاکستان کے ملاتر کھڑے خصوصاً افغانستان کے او دغا پالیسی دا دائی خلقو لمخے دا سیاسی مشران لکولا دا پالیسی او ہم دے پاکستان پخوانے پوزی چارواکو ہم دا منل دا چی دا پالیسی تر وسا پوری ختم شوی نا دا نو فرزن چی وسیما دے جگڑی نا دے سول طرف تزی علتا اساسی چکی داوی چی او دولت اغا مسمم اراده و کوي یعنی سٹیٹ مملکت اغا دا وای چې په دې سیمه کې جګړه اوس ختمه ده او زړه سولیز ژوند دی او د دې لپاره به دا لازم ګامونه دي چې فرزن امنیتی قواوې چې دي او پولیس د خپل کار وکړي شي
صحیح کومو ګورو نو نورې قبایلی سیمې کې لکه جنوبی وزیرستان شو شمالي وزیرستان شو په دې کې نا امنی ورځ تر ورځ لګیا د زیاتیږي او په سوشل میډیا اکثر داسې ویډیوګانې هم راشي چې الته وسلوال په رڼا ورځ یا د شپې غشتونه کوي د دغه حالاتو د دې کورمې د حالاتو سره کم تړاو شته کنه دا د یو بل نه بیل دي
دا خو په مجموع کې په هر ځای کې د یعنی الته بیخي مکانی خبره هم شته لکه چې موږ اشاره ورته وکړه د ځمکو په سر لاندې نورې خبرې خو په عموم کې د لوی خبره ده چې یا د پاکستان دولت نه توانیږي چې د خلکو مخنیوي وکړي او دغه د لپاره خو عمده لار سیاسي لار کېدای شي پاکستان تر اوسه پورې دا ټولې خبرې د فوجي لارې یا د حکومتي اقداماتو ادمنستریټیو هغه چې ورته وایي دغه لارې دوی کوشش کړی دی چې مخه ونیسي خو هغه لوی سیاسي حل دا کېدای شي چې په دې سیمو کې او په پاکستان کې عموماً یو داسې حکومت وي چې هغه خلکو ته جواب وایي
د پاکستان حکومت د یو جامع پالیسی سره سو وجه ده چې مخې ته ناراضي کاغه صوبایي حکومت دی کاغه مرکزی حکومت دی او کاغه د دې ادارې دی د پاکستان د حکومت ترجیحات چرته دي
هغه خو په پاکستان کې ډیره خاره خبره پاکستان کې د تیر چلوشتو کلونو نه د ډیر وخت نه پاکستان چې جوړ شوی دی پاکستان هغه څه سیاسی ثبات نه دی موندلی په پاکستان کې په واور مونږ ولیدل چې پوځ هغه په سیاست کې مداخله کوي په اوس هم چې کوم سیاسي نظام دی په هغه کې ډېر ښکاره د ښکاري چې د فوج په هغه کې برلاسی دی فوج کومه پالیسي غواړي نو دغه د پاکستان داخلي سیاسي بې ثباتي دا یو هغه اساسی ټکی دی یا بنیادی یو غدی چې هغه لکبله د پاکستان حکومت یا دولتي سیستم دا هیڅ نشي کولای چې ودا سه پالیسی جوړه کی چې هغه د پاکستان د ټولو خلکو ګټه وژغوري او د پاکستان څخه داخلي جګړې چې هغه په بلوچستان کې دی هغه په پخوانی قبایلی سیمو کې دی د کورم هم یو بیل کده د هغه جګړو چې هغه ته د پای ټکی کی
دا شنونکی ابوبکر صدیق چې نننې پیښه چې په کورم کې پر گاډو باندې د مسافرو کاف ډزې شوې دي او په کې څلوېشت کسان وژل شوې دي د مړو شمیر شای زیات سي هم په کورم کې بیا پرون په بغن کې وتیزو او خدای خو د تخیلو قبيلو د خراب امنیت پر ضد احتجاجي مظاهره کړي و چې په کې سلګونو کسانو اول احتجاجي لارونو کړو بیا احتجاج په توګه د امنیت پوسټ مخ ته کړي نسل د حکومت د امنیت ټینګولو لسمه د امنیت پوسټو ختمولو په امنیت ځواکونو د وسلوالو لپاره بریدونو وروسته د عامو خلکو د زورونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. که زما حکومت او امنیتي ځواکونو د پرونی احتجاج په اړه څه نه دي ویلي، خو یو ځای پولیسي چارواکي ویلي چې سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل به طارق ورکزي په رپورټ کې واورو.
دا نری وتیزو او خودت خیلو د احتجاج په توګه وهلی. د چهارشنبه پورز د یاد قبیلو سلګونه خلک له سمودې رهیسې راجوړ شوي د خراب امنیت پر ضد راوتلي ول. دوی له څپری پټکه تر ډاډ کمر پورې لاریون وکړو او بیا له هغه ځایه بګن ته تر وتلو پس د اف سی پوستې مخې ته تر دوه ساعته پورې کېناستل. په احتجاج کې شامل د بګن سیمې یو مشر ملک اقبال بادشاه مشال لډیو ته وایي، که څه هم بنیادي غوښتنې د امنیت بیرته بحالي ده، خو بې درکه کسانو را پیدا کولو، بې ځایه خلک نه تنګولو، له سیمې پوسته ختمولو، د خلکو تحفظ یقیني کېدلو او د عملیاتو پر وخت ورته د اوړېدلي نقصانونو معایزه هم لا حکومت غواړي.
اپیل کوو چې مونږ لوسوانی سا بیا به دا هم وروتل وی هنه باد بیا مورود بندولو روډ با بندو هر شای به کو حکومت بیا به مونږ ته جلی نه کوي. اونن روشه مو سره دا مطلبی و منوال مطلبه دا چې مو دا غا چیک پوسټ د اف سی چیک پوسټ دا مونږ فورن لری کا دو خپل زنونه نشي ستان مو بڅ وسدي. دویم مطلبه دا چرخیلو کې کنوی وډه زیږي کا روټ وډه زیږي بم خلو شي ته مو خاله وم خالور کې عوام ته جو عوام باندې ځون ساتي که ته خپل ځون ساتي ایرور زم اوراز نه کول شو نه مکړی.
دا احتجاج تر هغه شوی چې په بګن کې پر 13 نومبر د شپې پر وخت پر امنیتي پوسټ تر وسلوال برید پس د پلشوي جګړې پر مهال پر یو بل وشتلي ګولې پر عامه بدی ولګېدلې. کچو هم په هغه جګړه کې ځاني زیان ونه شولو، خو مقامی خلکو ته نقصانونه ورسېدلې دي. په سیمه کې لا یاد بریده متاثره د شاهینګل په نامه یو تن مشال لډیو ته وایي، په علاقه کې د عامه بدی سره نږدې جوړ شوی امنیتي پوسټ د وسلوال برید لاندې بار بار پراتلو ورسره یې را پیدا شوی.
چیک پوسٹ کوم دا دمو سره سے 200 میٹر باندیا ڈاز شروع والے اوال حصہ وئی ڈز نو شو اگر بعد ایمو کور بند سٹیٹ فائرنگ شروع والو بس نیما گھنٹہ سٹیٹ فائرنگ سو کلا واش ایمو دی ولون ہم لگی دلی دی اور بس تیسرا دروازہ ہم لگی دلی اگر بعد مٹر گلے روغلا مٹر گلے سے کلا روغلا ہڈی نقصان واکو نقصان دو خدای وئی ایمو وڑو وڑو بچی دی اگا وتر سوولو خزنا نا دی وئی تر سوولو مود دریم اوریج دا خوب نہ شو کوال اگے ریزی اٹیک وای نہ وای خدا دوی ریزی خاطر
په منځنی او کوزه کورما کې مشتا د وتیزو او خودت خیلو پر سیمه تیر دو میاشتو کې پر امنیتي پوستو د بریدونو د خلکو تختولو په لارو کې مسافر نخه کولو بامی چودنو او عام ولسته د دړکو پیښې رامنځته شوي. په پستونه کې په 5 اکتوبر پر امنیتي پوسته د وسلوالو لخوا د برید له امله و اسکر مړه او یو بل زخمی شوی وو. د دې ترڅنګ په خودت خیلو کې پر 6 اکتوبر په یوکان ورغلیو نامعلومو وسلوالو هغلته موجود درې تنان وژلي او درې نورې تختولي ول. په چرخیلو کې پر 28 اکتوبر د کرم خان کټای سره نږدې د مرکزی روډ پر حفاظت مامور د ملیشي ځواک 2 سرتیري نامعلومو وسلوالو وژلي ول. په ډاډ کمر کې پر 5 نومبر 2 مسافر ګاډي د وسلوال برید لاندې د راتلو له کبله دریو تنانو ته مرګ جوړ رسېدلی وه. په چرخیلو کې پر 12 نومبر د سړک په غاړه ښخ شوی بم چاودېدلی وو. ځایي مشر حاجی کریم مشال لډیو ته وایي، د سیمې امنیت ساتلو ذمواري د حکومت ده، خو چې کله هم داسې څه بد وشي نو پوښتنه یې له عام خلکو کېږي چې پر دغه په تشویش کې دي.
مخکې خو اف سی آر و اوس کوم مرجر شوی اوس دا پتا نه لګي چې اف سی آر دا کا جوډیشل دا دا پتا نه لګي. بس ملیشا روشیا موږ کوي او پولیس روشیا جکول کوي، مغا اف سی آر والا قانون دا جکول کوي په کورو نه وځي او مغا قانون دا. بس دا پتا نه لګي اف سی آر دا کیس چو وکړو چو نه وکړو نو دی واجی نمو.
بلخوا په دغړه د پاکستان پوز دریز مخې ته راغلی او نه د ضلع انتظامی چارواکو سویلی. البته په کوزه کورمه کې د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي مشال لډیو ته د زیارت په شپه ویلي، دوی کوشش کوي چې په سیمه کې امنیت قائم کړي. چارواکي زیاتوي پولیسو د تازه پیښو په تړاو سوک نه دی گرفتار کړي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې د خلکو حفاظت یقیني کولو په خاطر دوی هر قسمه قرباني ورکولو ته تیار دي. چارواکي وایي له سیمې امنیتي پوستا ختمولو او د نقصانونو ازاله کولو د داسې قسمه غوښتنو ځواب ورسره د تړاو نه لرلو وجې نشي کولی، خو دومره ویلی شي چې دا به خامخا د متعلقه افسرانو تر غوږونو لاندې راغلی وي. طارق قرقزی، مشال ریډیو، پېښور.
که څه هم د اسلام آباد هایکورټ پرون د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضمانت له زندانه خوشې کولو حکم وکړ، خو وکیلانو دعوا وکړه چې هغه به ډېر زر له زندانه خوشې سي. خو هم پرون د راولپنډي پولیسو هغه په یو بله مقدمه کې گرفتار کړی. تحریک انصاف د عمران خان زندانه څخه د خلاصولو لپاره په 16 نومبر په اسلام آباد کې احتجاج کولو اعلان هم کړی دی. عمران خان د 2023 کال له اګست راهیسې په اډیاله زندان کې دی. راشد خټک له اسلام آباد رپورټ لري.
اسلام آباد هایکورټ د توشخانی په دویمه مقدمه کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کړی دی. د راولپنډۍ پولیسو هغه په یو بله مقدمه کې نیولی دی. په 16 نومبر د اسلام آباد هایکورټ جج جسټس میاګول حسن اورنګزیب د 10 لک روپو دوه ضمانتونو په بدل کې د هغه د زندان نه د خوشې کولو امر وکړو. توشخانه هغه ځای ته ویل کېږي چېرته چې د ملک وزیر اعظم یا صدر ته د نورو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوې ډالۍ کېښودل کېږي. په دې مقدمه کې په عمران خان تور ده چې په کال 2023 کې د سعودي عربستان د دورې په مهال ورکړل شوی د بلغاریا جوړ شوی د سرو زرو کالي په ارزانه بیه په شخصي توګه اخیستی دي. تر دې وړاندې هم په هغه په یوه بله مقدمه کې د سرکاري ډالیو په ارزانه بیه اخیستو او بیا په ګرانه بیه خرڅولو تور لګول شوی و او سزا هم ورکړل شوی وه چې وروسته وځنډول شوه. عمران خان د تیر یو کال نجات مدرسې په زندان کې دی. هغه په عدالت کې دغه تورونه رد کړي دي. د هایکورټ لخوا ضمانت ورکول کېدو نه پسته هغه وکیل سلمان صفدر رسنیو ته وویل چې عمران خان به ډېر زر د زندان نه خوشې شي. که مونږ ته د عدالت لیکلی امر نن په لاس راغی نو د عمران خان پورې نه او د ګوند غړي به د هغه د زندان نه راخلاصولو لپاره هم نن عریضه ورکړي. زما په علم کې کومه بله داسې مقدمه نشته چې په هغې کې د ده ضمانت نه وي شوی او یا بری شوی نه وي. ټولې مقدمې ختمې شوې. زه هیله لرم چې هغه به ډېر زر راخوشې شي. تحریک انصاف د عمران خان د زندان نه راخوشې کولو لپاره په 23 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان هم کړی دی. مشال ریډیو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد نه پوښتنه وکړه چې آیا د ضمانت ورکول کېدو نه پس په د عمران خان پلویان خپل احتجاج وځنډوي، خو هغه وویل چې احتجاج به هله ځنډول کېږي چې عمران خان د زندان نه راخلاص شي او دستي د هغه د زندان نه راخلاصېدل امکان نه لري.
8 ایف آئی آر ہیں لاہور میں جو درج ہوئی ہیں 9 مئی کے واقعات کے اوپر، ان میں عمران خان جو ہے ان کی ضمانت دینی ہے.
لاہور کی دتیر کل دنہ میں مئی دپی کو اتم مقدمے سب تھی و خوئی کی عمران خان تا ضمانت نہ دور کر شوے. سدے مقدموں کے لاہور کور کمانڈر پکور دا حملے مقدمہ ہم دا دین علاوہ پا اسلام آباد کے ہم زنہ مقدموں کے خاغتا ضمانت نہ دور کر شوے. سدے مقدموں لوجبہ دا زندان نہ دا خاغر خوشی کے دل وزن دیلی. عمران خان دستی دا زندان نہ بہر نراز دی.
ان کی جو رہائی ہے وہ لٹک گئی ہے. عمران خان جو ہے وہ ابھی باہر نہیں آئیں گے.
تیر کال په 9 مئی د عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړی وو چې شخصي او دولتي ودانیو او پوځي تجهیزاتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د 9 مئی د احتجاج نه پس د عمران خان ډېر پلویان نیول شوي وو او د عمران خان خلاف هم مقدمې ثبت شوې وې. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې په هغه مقدمو کې به عمران خان ته په اسانه ضمانت ور نه کړل شي.
نهم مئی والا پدی کی دغه د فوجی انسټالیشنز کې سنم دي نو هغه کی خلاف الحال زما خپل خیال دارې چې دی اوس په دغه باندې سوچ کړي استغاثي والا پروسیکیوشن والا فوج والا چې دی ټرایل مطلب دارې د فوجی عدالت کې اوشي او نشي په دغه حساب باندې خبرې تر روانې دي نو هغه کی ضمانت کیږي اوم نو په یو ورځ نشي کېدای. خامخا په هر کیس کې وزن له درخواست ورکړي کیږي سپریټلی، هغه کی به ریکارډ راغوښتل کیږي، بیا پاغه باندې ارګومنټس کیږي، بیا پاغه باندې آرډر راځي. نو داسې باندې چې یو درخواست به وشي په ټولو کیسونو کې به په یو ځای باندې ضمانت نه وشي. زما خپل خیال دا دی چې د فلحال د راوتو امکان نشته په نږدې ورځو کې.
په اسلام آباد کې انتظامیه او حکومت هم د تحریک انصاف د احتجاج مخه نیولو لپاره تیاریاں کوي. د نورو صوبو نه د پولیسو رنجرو او ملشو 9000 سرتیری راغوښتي دي او د لویو لارو د تړلو لپاره یې کنټینر راوړي دي چې ځای په ځای یې ایښي دي. بلخوا د شپې ناوخته د راولپنډۍ پولیسو په یوه خبر پاڼه کې رسنیو ته وویل چې د نیو ټاون تڼۍ په مقدمه کې یې عمران خان نیولی دی. د عمران خان خلاف دغه مقدمه په 23 سپتمبر د تحریک انصاف د یو لاریون نه پس ثبت شوې وه او په هغه د ګډوډۍ جوړولو او ودانیو ته زیان رسولو تورونه لګېدلي دي. په دې نوې مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدو په اړه هغه په خپله یا تحریک انصاف له تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
د خبرونه نیمه تر غلیو د خبرونو لنډیز. د کورمې پولیس وایي نن په مندوري او ډټ کمر سیمو کې له پېښور پاړه چنار ته پر لاره د ګاډو پر کاروان برید کې د وژل شوو شمېر 40 ته رسېدلی دی. د کوزمې کورمې یو پولیس چارواکي د نمونه ښودلو په شرط مشال لیدل چې دا له دواړو بریدونو ابتدایي معلومات دي چې له مخې په وژل شوو کې 4 دیرش شهګان او 4 سنیان دي. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شته. نن پښتون ژغورین غورځنګ د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشی کولو لپاره د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې احتجاجونه کړي. د بنو په میلاد پارک کې ناستو مظاهرچیانو ته د پی ټی ایم یو مخکښ اډوکیټ مرید حیات وویل چې حکومت هیڅ قانوني جواز نه لري چې علي وزیر او د غورځنګ نور له سلو زیات کسان په جلون کې وساتي. د خیبر په لوړ کې نن د ترخه مزدورانو احتجاج کړی. په احتجاج کې د بشري حقوقو فعالان او د سیاسي ګوندونو استازي هم شامل وو. مظاهرچیانو پر حکومت غږ وکړ چې په ترخم کې دي افغانستان ته د ګنډو یا پنډو وړلو بندیز ختم کړي او د مزدورانو د ګټې دا وسیله دي نه بندوي. په افغانستان کې طالبان حکومت وایي پرون له پاکستان او ایران څخه 155 کورنۍ خپل هیواد ته ورستنې شوي دي. د کډوالو ستونزو ته طالبان د حکومت د رسنیو چارو کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویل چې په وروستیو ورسنو شوو کې کورنۍ کې 15 تورخم او سپین بولدک له لارې له پاکستان او یو سلشل د هرات او نیمروز له لارې له ایران افغانستان ته ستنې شوي دي. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې اسرائیل فوج نن پر 15 کورونو بمباري کړې او ګڼ شمېر مړي له هم تر ملي لاندې دي. ډاکټران وایي چې تفصیل په بیت الاحیا سیمه کې ژغورنګي عملیات دوام لري. روغتیا چارواکي له حماس په سوال ډېری سره تړاو لري د مړي شمېر شپږ یاد کړی. تاسو مشال ریډیو او ریاو د خبري غړي دو مینې مای تراغلو. لومړی بلار شو یو نړیوال ریپورت. روس نن پر یوکرين هلون لوی توغندي بریدونه کړی دي او یوکرایني چارواکي وایي چې بریدونه په دوه سیمو کې ځانونه اړولي. البته ډیر تفصیل نه دی ورکړی. دا تر هغه وروسته ده چې یوکرين په لومړي ځل د امریکا لخوا د ورکسو توغندي حملې په روس کې دننه کړی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې.
روسیه نن سهار وختي پر اوکراین ستر توغندوی برید وکړ. د اوکراین د هوایي ځواک او سیمه ایزو چارواکو په وینا دې بریدونو لشتر لشه په دوو سیمو کې زیانونه اړولې دي. په ټول اوکراین کې د څو ساعتونو په مخه د هوایي برید خبرداري ورکړی شوی و. دا برید چې د لرواټنه قارويشتون کې توغندي په کارولو سره ترسره شو، څو ورځې وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر اساس اوکراین د بریتانیا ستورم شادو توغندي او د امریکا ATACMS سیستمونه په روسیه کې پر ژورو پوځي هدفونو باندې د برید لپاره وکارول. دا بریدونه د ولسمشر جو بایدن د اوږدې مودې له هڅو وروسته تایید شوي وو. د روسیې د دې برید اصلي هدف د اوکراین جنوب ختیځ دیمپرو پینروفسک سیمه وه چې د اوکراین تر ټولو مهمه صنعتي سیمه ګڼل کیږي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي دي چې د قارويشتون کې بالستیک توغندي ICBM ترڅنګ روسیې له هواويشتون کې تر شخ چټک یا هایپرسونیک توغندی او سابسونی کروز توغندي توغولې دي. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې دغه هیواد د هوایي دفاع ځواکونو شپږ توغندي شنډ کړي دي. د دیمپرو پیتروفس والی سیر هیلیاسک ویلي دي چې د روسیې ډیر بریدونه د ده په سیمه کې شوي دي. په مرکزی پولتوا سیمه کې د کریمنچوک په ښار کې هم د چاودنې راپور ورکړل شوی دی. د دې پر ځای چې مسکو د عادي بې پیلوټ الوتکو له بریدونو کار واخلي، داسې ښکاري چې له ډېر شمېر پرمختللو توغندیو څخه په دې خاطر کار اخیستی چې لویدیز اوکراین ته اجازه ورکړي چې د روسیې په خاوره کې د حملو لپاره له لرواټنه توغندو کار واخلي. اوکراین له خپلو شریکانو په ځلونو غوښتنه کړې چې هغه محدودیتونه پای ته ورسوي چې پر اساس یې اوکراین په لویدیځو وسلو د روسیې په خاوره کې پر هدفونو بریدونه نشي کولی. د نومبر په 6مه د روسیې پوځي بلاک لیکونکو او روټرز خبري آژانس د یوې سرچینې پر اساس راپور ورکړ چې اوکراین د فرانسوي بریتانیایي دول ستورم شیدو توغندي د روسیې کور سیمې ته وتوغول. د دې سیمې یو برخه د اگست له میاشتې راهیسې د اوکراین تر کنټرول لاندې ده.
د په بلوچستان کې ډیرو مذهبي او ملت پاله ګوندونو په صوبه کې د مرکزی حکومت لخوا اعلان شوي د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. د بیلابیلو ګوندونو ځینې سیاستوالانو، وکیلانو او کارپوهانو مشالې ډېرو سره خبرې کول چې درته مخکې په صوبه کې د وسلوالو خلاف اپریشنې شوي خو څه نتیجه نه دی ورکړي. دوی وایي چې په دې اړه دې خبرې اترې وسی او د مسلې حل دراو باسي. دا تر هغې وروسته ده چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان حکومت د بلوچستان کې د پوځي عملیاتو فیصله کړې وه. د مشال ډو خبریال ایوب ترین له کوټې حال راکوي.
په بلوچستان کې د زیاترو مذهبي او ملتپالو سیاسي جماعتو ترڅنګ وکیلانو او د بشري حقوقو پلویانو د مرکزی حکومت لخوا په صوبه کې د اعلان شوي فوجي اپریشن سره مخالفت ښکاره کړی دی او ګیلانه کړې ده چې د مرکزی حکومت د غلطې تګلارې یا پالیسۍ له امله د صوبې په ځوانانو کې بیروزګاری زیاته او امنیت وران شوی دی. د نومبر په 28مه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچ ملتپال ډلې بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ وویل فوجی عملیات یا اپریشن د بلوچستان د ستونزي هواري نه دی.
تاسو وګورئ په تاریخ کې پنځه اپریشن شوی دا ته پنځه سوا خطر نن ورځې په هر اپریشن شوی دی. دا بعد صبح چې دا کی امن امان نه دی راغلی بلکې نور د امن امان مسله پیدا شوی ده. نیو نیو قوتونه را پیدا شوی دي چې هغه وسلو تلاش کړی دي. د بلوچستان مسله چې هغه سیاسي مسله ده او د دې ټولو خبرو حل چې دي هغه د سیاست او پسنجیده خبرو اترو باندې د دې الله ایستل کېدلی شي. که څوک دا غواړي چې دا په زور زبردستي دغه امن راولي په دې صوبه کې دا ممکن نه ده.
خو خپل د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مرستیال مشر منیر کاکړ اډوکیټ وایي چې په صوبه کې لاله مخه د سرحدي عسکرو په بڼه کې فوجي عملیات روان دي.
د پاکستان له جوړېدلو د شوسوي ته دننه پورې په مختلفو کوټو کې خو دلته ډایرکټ انډایرکټ اپریشنون شوي دي. کله کله دوی دارنګ چې چیرې ډایرکټ فوج واچو د خپل اپریشنونو مورک خو دلته د پیلومټری پورس کل دی سی په شکل کې یا د پولیس په شکل کې یا د لیویس په شکل کې یا د بی سی په شکل کې الیډي خل دالته لګیا وو. دا رنګ او حالات خو نه دي چې د دوی د پاره د اپریشن ضرورت سي. حال بتا دغه اپریشن ضروری دی چې دوی راولار شي بلوچستان او خلکو ته معاشي طریقې ورکي، خوشحالي ورکي، تعلیم ورکي او هسپتالونه ورکي، روډونه ورکي.
خو د پښتونخوا ملي او میګون مرکز قطر او دریم زیارتوال اول په کار دی چې ټول ستونزې د خبرو د لارې حوارسي.
د اړ ستونزې د پاره د خبرو اترو لار ور کړل شي. د خبرو لارې چې د سپیژده مسائل حل کېدلی شي او بیا هغه خبرې چې د کوم ایشو پر بنیاد باندې کېږي هغه په کار دی چې موږ ولس په خبر وي یا موږ با خبره وساتو. نو بیا خلک خبرو ته د شک په نظر نه ګوري. نو دلته بنیادی تور باندې چې دا کوم مذاکرات شوي دي پرې کین څه وایي، څنګه مجلس یې دی، په دې څوک خبر نه دي چې دا پړه ملامتیا چاته اوړي.
بل پلو ته د بشري حقوقو د کمیشن لخوا هم په بلوچستان کې د فوجي اپریشن سره مخالفت څرګند شوی دی. په دې ترڅ کې د یاد کمیشن د بلوچستان د چانګې پخوانی مشر ابیب طاهر اډوکیټ د نومبر په 28مه نیټه راته وویل چې د طالبانو سره خبرې کېدای شي نو د بلوچ بیلتون پالو ډلو سره اول نس کېدای.
اولریډي چې د اپریشن روان ده د اف سی غ پریزنس بلوچستان کې شل کال تیر شو تر اوسه د یو فروټفل ریزلټ نه دی راغلی چې خلک انټی پاکستان دي داغو تعداد اضافه شوی دي کم شوی نه دي. هغه باوجود چې زرو کسان مړ سو یا لاپتا سو یا اوسم لا درک دي. چار سی پی خو همیشه دا خبره کوي چې یو پولیټیکل فورم ایکسرسایز سی یو ټیبل ټاک پوری پاورز یوټیلایز سی.
دلته ډېری کارکوان په دې باور دي چې تر څو د بلوچستان او ولست پر خپل شتمنۍ واک او اختیار نه ورکول شوی تر هغه وخت پورې په صوبه کې امنیت نسی ټینګېدلی. په دې اړه به وښتو و منیر کاکړ اډوکیټ ته.
کو دوی تاسو څه فکر وکړي چې راولر سي دوی په دغه ماشي طریقې باندې انسانانو پر طریقې باندې دوی راولر سي هغه ماور چې پنجاب اسلام آباد ته ویل بل دی هغه د بلوچستان خلکو ته ورکی. ان شاء الله دلته بنه د امن امان مسلې په بلوچستان کې ترګو د غټه بیکاره دا وخت سي ورسو پر میسي د سیور ګورنمنت نسته.
بل غړی ته د صوبایي حکومت لخوا یو ځل بیا ویل سي چې په صوبه کې په دې ورستوي کې د نامنې پیښې زیات شي. شوی دی چې لامله د پولیسو او لویزو لپاره پر دې قابو یا کنټرول کول امکان نه لري. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویان شایدرین د نومبر په 16 نیټه د سرکاري ټي وی سره په یو پروګرام کې زیاته کړې ده چې د ترګري د پرله پسې پیښو وروسته اپیکس کمیټي و دې ته اړ شوې ده چې ریاست او حکومت په بلوچستان کې خپل بریچ مضبوط کړي. یاد وي چې د نومبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې د نېشنل اکشن پلان لاندې د اپیکس کمیټي غونډه د وزیر اعظم یا شهبا شریف په مشرتابه کې شوې وه. په غونډه کې د حکومتي چارواکو په خبره د بی ایل ای په ګډون د ځینو نورو وسلوالو ډلو په ضد د فوجي عملیاتو د پیل کولو پریکړه شوې وه.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنری ګړي
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د پاکستان دولتي سټیټ بینک پروند خپل یو تازه رپورت خپور کړی چې پکې وایي په هیواد کې د ملکی او غیر ملکی قرضو بار په ریکارډ کچا لوړ شوی دی. په رپورت کې ویل شوی چې د روان 2024 کال تر سپتمبر پورې په پاکستان د پورونو او واجباتو مجموعي حجم 6,000 ارب روپیو ته نږدې شوی دی چې پکې د ملکی شخصي بینکونو قرضات څه د پاسه 40,000 ارب روپۍ ده او د نړیوالو ادارو بهرني قرضه بیا نږدې 3,000 ارب روپۍ ده. دا چې په پاکستان د ملک دننه او بهر قرضونو ولې زیاتېږي او د دې اغیز به د هیواد په اقتصادي ودې عوامو لسوي زموږ خبریال نازدي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د اقتصادي چارو پوهان وایي د پورونو زیاتوالی د پاکستان د اقتصاد لپاره یو لوی چیلنج ګڼل کیږي چې دا قرضونه د اقتصادي بحران د لا جوړېدو سبب ګرځي. پاکستان بیا بیا ولې د ملکي او غیر ملکي ادارو څخه قرض پور اخلي؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي پوړاندې اغستل شوي قرضونه بیرته ورکولو او د مالی کسر یا د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت کورنی او بهرني پورونه ترلاسه کوي.
پاکستان چې د کم ملک کې دنه چې کم زموږ بجټ خساره ده داغه پوره کولو لپاره بیا د قشانتي چې دنیا سره څنګه کم تجارت ته بیا کم نور د پیسو لندن د پاره کم چې کم کمی دی هغه کمی پوره کولو لپاره قرضې لی او دا قرضې چې دا وخت سره سره چې داسې واقعي بیا د قرضو واپسې د پاره هم د نورو قرضو ضرورت پیښیږي نو دا ورال چې دا د پاکستان چې د قرضو دا بوج چې دی واقعي.
نوموړي په وینا سالانه آمدن ټیټه کچه او د صادراتو کموالی د پاکستان اقتصاد کمزورې کړی دی. په پیښور کې اقتصاد پوه محمد فهیم خان بیا وایي په هیواد کې د اوږدې مودې راهیسې سیاسي کړکېچن حالات د اقتصاد ښه کولو منصوبې د نشوالي سبب ګرځي. ورسره بهرنۍ پانګونې کچه هم کمیږي او حکومت بیا د شخصي بینکونو نه پور اخلي ځکه دا قرضونه پرله پسې زیاتیږي.
حکومت قرض اخلي لګیا دا زیاتره د تیر قرضونو ادای ګیدا پاره نو مونږه کومه خپل قرض ریشو ته وګورونو 60-70% او کله نه کله 80% پورې قرضونه مونږ هم دې ته پاره اخلو چې مونږه هغه بل قرض کشت ورکولي یا د مونږه اخراجات دومره سیوا شي چې مونږه غلطه پوره کوو. حکومت کم حکومت امراغله دي نو د حکومت ټوله پالیسي چي دي کاغه د عمران خان د حکومت وي کاغه د پی ڈی ایم د حکومت وي نگران حکومت ځان لا هوا ته میاشتې تیرې کړې او یا دا حکومت ته نو دا حکومت صرف هم دله قرض اخلي چې کله پورې زه حکومت کې هم چې دا کار رواني.
بلخوا په پیښور کې اقتصاد پوها پروفیسر منظور حسین بیا وایي د نړیوالو ادارو شرطونه سخت وي پور ته په اسانه نه ملاويږي ځکه د پاکستان حکومت د هیواد دننه شخصي بینکونو نه زیات قرض اخلي.
لکه اندرونی قرضې نو دا پیسې هغه ته شو کې په ملک کې دننه ملایيږي په اسانه ملایيږي او د دې سره شرایط تړلی نه دي د دې شرایط اساني د حکومت ضرورت هم پوره کیږي نو ځکه دا اندرونی قرضې اخلي. اندرونی قرضې د حکومت لپاره سیاسي مسائل هم نه جوړي او نه بین الاقوامی سیاسي دباو او یا شرایط هم ورسره موجود نه وي.
د پاکستان وسنی او بیا تیر حکومتونه چې د ملکی او بهرني مالیتی ادارو څخه زیات قرضونه ترلاسه کړي د دې بعد هیواد په اقتصاد او اولس اغیز سوي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد او د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي زیاتره د پاکستان بجټ په بهرني قرضونو کې بیرته لاړ شي نو حکومت سره د ولس د خیر ښېګړې لکه روغتیا تعلیم او نورو پروژو لپاره بجټ راکم شي او بیا اغیزې په عام ولس راځي.
ظاهر خبره ده چې بیا چې کم ډیولپمنټل ایکسپینډیچر دي کم سوشل ایکسپینډیچر دي چې هغه کې تعلیم دی صحت دی انفراسټرکچر دي دغه شان ته گورننس ته د هغې لپاره بیا سپیس کمیږي کم چې بنیادی انفراسټرکچر دی هغه کې ډیولپمنټ کې عام ولس ته د غربت په شکل کې د بیروزګاری په شکل کې تاوتریخوالي په شکل کې راځي.
که څه هم په پاکستان کې د ملکي او بهرني پورونو بار د وخت تیرېدو سره زیاتېږي خو حکومت وایي چې دا قرضونه د ملک اقتصاد د ښه کولو لپاره دي. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د نومبر په 18 په اسلام آباد کې خبری غونډې په مهال ویلي وو چې حکومت یې د اقتصاد د ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي ځکه د هیواد اقتصادي حالت د ښه والي په لوري روان دی. د ګرانۍ شرح چې 38% څخه راکمه شوې او 9% ته راټیټه شوې ده. نوموړي ویلي چې په هیواد کې د زر مبادله ذخیره زیاتېږي او ځکه نړیوالې مالیتي ادارې پر پاکستان باور ښه شوی دی. دوی په وینا چې د ټیکس راغونډولو په نظام کې اصلاحات کوي چې ټول خلک ادارې او کاروبار د ټیکس په نظام کې راولي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د بلوچستان په مرکزی شهر کوټه کې د لسکلن ماشوم مصور خان کاکړ د تشتون خلاف د احتجاج لړۍ دوام لري. کې خواته د سیمې سوداګر سیاسي مشران او تشتون سوي ماشوم کورنۍ د نومبر پر 13 راځي د صوبای اسمبلی مخې ته په احتجاج ناستي. نو بل خوا د نومبر په 14 د سکولونو زده کوونکو په کوټه کې لاروینه مظاهره وکړه. دوی د خپل تحفظ په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې ماشوم دي سرتو زرا پیدا کړل سي. د بلوچستان حکومت وايي د ماشوم د منډولو لپاره په تیزی کار روان دي. بلخوا د پرلات کمیټې اعلان کړی چې مصور بازیاب نه کړل سو نو د نومبر 15 به د کوټې په ګډون په ټول صبح کې پیجام هړتال وي. نور حال کوټې د ایوب ترین په ریپورت کې
په کوټه کې د لسکلن ماشوم مصور خان د تشتونې په ضد د یوې اونۍ راهیسې د احتجاج لړۍ روانه ده او نن هم په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته احتجاج کوونکو پر لټ وهلی دي. په دې ترڅ کې د نومبر په 14 نیټه د مصور خان د راپښ کولو په خاطر د ماشومان یو لاریون راوتلی کوم چې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د پر لټ برخه ګرځېدلی و. پر دې مهال زیاتره زده کوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت د ماشوم مصور خان کاکړ د رخش کولو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي.
ما نوم چې دی هغه شفاعت دی. زه د حفیظ محمد مصور کاکړ د پاره دا وینا کوم چې مصور چا غوسه وي دی دا غي ورځي پسته نن ولاکه خوب سم کړي په زړه کې چې دای سمم دی په یاد راځي دا پاکستان د بلوچستان حکومت ته زدا ویل غواړم دا خاص ورته کوم چې دا محمد مصور خان کاکړ دی تر زره پورې بازیاب هغه به موږ دا احتجاجونه نه ختمو تر څو پورې چې به محمد مصور خان کاکړ ریحه شوی نه وي.
زما نوم ایمان الدین کاکړ دی. زه چې اسکول ته ځم زما په زړه کې دا خوف وي چې یا بین والا دی او کتنه پر سره ملاوي چې یا ما غوا کې بیا په موږ باندې باندې نه د کور خاصه چې ته به یو سر خبره نه کوي. موږ دا رنګ ډیر بیرندو کې په زړه کې ډیر بیرن لرو چې موږ پر لار باندې شاو خان ستای ولي موږ بیري ځو.
زما نوم اویس خان دی. هغه کړی دا خو بده خبره ډیر حکومت یې سم نسبه کوي باید دوی اکشن په واخی نظام یې کوم سیمه یې څوک اغوا نه کوي ویراجه ما
ورسته د مشال ریډو سره په خبرو کې د پاکستان د پرایویټ یا شخصي سکولونو د استادانو د اتحادې مشر ملک عبدالرشید کاکړ زیاته کړه چې حکومت د مصور خان د رخصت کول په خاطر تر اوسه څه ځانګړي ګامونه نه دی پورته کړی.
سرکار بالکل ځان اچولې دی تر اوسه پور نه دا وایي چې کښنې خلاصوي دی د کښنې چا وړي دی او چیرې لاړې چا یوړي په دې سره کې موږ د کښنې بچانن دا نور چې د سکولو بچان دي یا نجونې دي یا ټیچران دي موږ راوتلي یو موږ احتجاج په دې کړی دی چې دا په بلوچستان کې ولې دا کارونه کېږي. یواره دوی وایي 12 لکه کوچنیان د اوټ آف سکول دي. نن خو نور کوچنیان مو سکولو ته رابده نه تي ادارو له چې وو دا کار شو دی. سرکار هېڅ سر نه خلاصوي. دا د دوی پروزو چې په کار دا وو دوی راغلي وایي دا مستی حل کړی وو.
خپل د پاکستان تحریک انصاف پر ټکټ په تېرو انتخاباتو کې د کوټ څخه د قومي اسمبلی کاندید سالار خان کاکړ وایي چې د ولس د ځان او مال تحفظ کول د حکومت لومړی ذمہ داری ده.
ثانیہ دادا چمر دا امید نہ لرو چمر بس سسٹم کی دونوں دم دئی چ داکشنے برتا یا بازیاب کی یا با دئی چ کم خلق و اغوا کڑے دی داغی خلاف با قانون مطابق کاروائی ہوسی یا باغی تے سزا ملاوس دونا د اعتماد فقدان دئی چمر یو بل سو سوال کو چورو داکشنے چی اغوا سو دا انتظامیہ چیر ول دا سکیورٹی ادارے چیر ول دا پولیس چیر ول دا سی سی ٹی وی کیمرے چیر ول دا خلق نندل تا ناشتے دا احتجاج کی چ زمش کٹے مر مار مرشومان چی در به ضرر ای او دا مور و پلار او دا خاندان چی زرور سرو بکیر دا نستا تا ما تا جواب را کستا چی دی دا فرض دی چی دا شای با تا معلومه دا با ترو کهوه او شتا سیو جواب نستا.
لسکلین ماشون مسمیر خان دا کچی دا یو سراب راز محمد کاکر زوی دی چوک چی دا نومبر پا 15 نیتا دا پولیس پا خبرا دا درون اصرگندو کسانو لخوا دا کچی دا ملتانی ملی سخه تشتول سوی و او تروسه درک ندی لگه دلی دا دیو روست دا کچی تجارو او سیاسی گندو لومړی د کوچ شار په شاوخوا برخو کې لوی سړکان بند کړل او بیا د نومبر د 13 نیټ څخه د بلوچستان اسمبلی و مخته پر لټوهلې دي. پر لټوال د حکومت څخه غوښتنه کوي چې تشتول سوی ماشوم دي سمدلاسه آزاد کړل سي او په پېښې کې تورن کسادي ونیول سي. که څه هم د ماشوم د تشتولې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې خو د بلوچستان حکومت په وار وار ویلې دي چې د مسویر خان د راخوش کول لپاره هلې ځلې روانې کړې دي. د نومبر نو نسمه نیټه د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې په خپل وینا کې د بخوري صوبایي وزیر میر صادق عمرانی زیاته کړه چې صوبایي حکومت د ادارو په مرسته پر بیلابیلو اړخو کار پیل کړی دی او لومړی هڅه دا ده چې یاد ماشوم په حفاظت سره راخوشي کړل سي. بل پلو ته د پرلط کمیټي تېره شپه اعلان کړی دی که ماشوم مسویر خان کاکړ نسو راخوشي نو د نومبر په 25 نیټه به د کوټ په ګډون په ټوله صوبه کې د احتجاج په توګه کامی سړکان د هر ډول موټرانو په ضد بند کړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره 14 ساعته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ جواندی خبرونه او تفریحی پروگرامونه ترتیبوي. لامون سراوسی
په پېښور پونتون کې د پونتون د انتظامی او هیلپینګ هیډ په نومي غیر دولتي تنظیم لخوا یو ورځنی ادبي میله جوړ شوی و چې پکې یو شمیر سټالونه لګیدلی و. په دې کې کتابونه نیولي تر بیلابیلو تهذیبونو او ثقافتونو سټالونه شامل وو. په میله کې د زده کوونکو لپاره د پوهاوي ناستې هم برابر کړل شوی و. د میلې ته د مشالېډو خبریال وسیم سجاد ورغلی او په دې رپورت کې حال راکوي چې په میله کې د حجرې په نوم سټال کې سوي موسیقي په غږ پیل شي.
دا سندری او سازونه په پیښور په هنتون کې د زده کوونکو لپاره اوربلل شوی لټری فیسټیوال یا ادبی میله کې غول کیږي. دغه میله د پیښور په هنتون او غیر دولتي تنظیم هیلپینګ هند لخوا جوړه شوې و. په یاد میله کې سټالون لګول شوی ول او د نندارتون لپاره د بیلابیلو ثقافتونو او تمدنونو خودلو ځایونه هم جوړ شوي وو. مشال ریډیو په پروګرام کې د وزیرستان د زده کوونکو په مرسته جوړ کړل شوی حجرې ته ورغلو. دغلته د پښتو ثقافت سره تړلي شیانو نندارتون وو او د رباب او چکچکو په سرونو سندرې غول کېدې. یاد حجری جوړون کو مشر حمید الله وزیر مشال ریډیو ته وویل
او د سره مونږ پښتنه کې چې کوم امونګ تاسو روایت دی مونږ کلچر هم پروموټ کیږي زمونږ ځوانانو مینا محبت ایوالی طرف ته دا غا یو قدم دی چې مونږ اخلي نو دې سره زمونږ دنیا کوم وګوري چې کوم کومونو کلچر ثقافت ٹریڈیشن مړ دی نو هغه کومونه مړه شوي دي هغه ترقی نه شي کړی. مونږ غواړو سټوډنټ چې مونږ خپل ٹریڈیشن کلچر مونږ را ژوندی کړو پروموټ کړو دنیا ته مونږ وښیو چې مونږ پښتانه ځوانان ژوندي دی نه مونږ پښتانه د بیلابیلو سیمو دلته راغلي په یو ځای ناستې په حجرې وزیرستان حجره کې ګپ شپ وایي خپل کلچر دی مو هغه وخته پروموټ کوي هغه کوي.
پروګرام ته نه یوازې د پېښور پوهنتون زده کوونکي ورغلي ول بلکې دغلته د ژوند د بیلابیلو طبقو خلق هم وو. یو شمیر د نورو کالجونو او سکولونو زده کوونکي او ماشومانو هم په یاد پروګرام کې برخه اخیستې وه. په پېښور کې په یو شخصي کالج کې زده کوونکي عزیز الله خان مشال ریډیو ته وویل دغلته ورتګ ورته په ګټه تمام شو ځکه چې هغه د کالج نه علاوه په اول ځل داسې پروګرام ته ورغلی دی.
دلته رالو ایکسپو لنو مونږ ډېر څه زده کړه وکړه خاص کر تلسیمیا اویرنس تلسیمیا باره کې ډېره زده کړه وکړه. نور دا ماحول ماحول ول د سر نو ډېر متاثر شو ډېره ښایسته ایکسپو او داسې ایونټس په هر یونیورسټۍ کې پکار دي چې سټوډنټس اویر شي.
پروګرام انتظام کوونکو او زده کوونکو وویل دوی غواړي چې داسې قسم پروګرامونه ډېر شي او د زده کوونکو د تعلیم سره سره د عملي ژوند لپاره روزنه وشي او فکرونه یې روښانه شي. وسیم سجاد مشال رډیو پېښور.
او سم د رواني غړي ورستي ريپورت تر ازو د نومبر پر شلمه د افغانستان بلانډډ کرکټ لوبډلي او د پېښور جمخانه کې د پېښور یاد نه بناو کسانو کرکټ لوبه تر سره سو د کرکټ لوبه د پېښور کلب پلسو وکټونو وغټل. د افغانستان کرکټ لوبډلي د انتظامی پوینا په ډومبي ځل پاکستان ته د نړیوال جام لپاره ورغلي دي بچي په لوبي کې ش کارکردگی وشید. پېښور د نابینو کرکټ کلب مشر حبیب الله خټک مشال لري ټول چې د افغانستان لوبغاړي د پاکستان د پیچونو حالاتو خبرولو. نور تفصيل د عظمت علي شاه په ریپورت کې اورو چې د لوبي په ژغ پیل شي.
دا په پېښور جمخانه کې د افغانستان د بلایند کرکټ لوبډلی او د پېښور د بلایند کرکټ کلب ترمنځ دوستانه کرکټ لوبه روانه ده. د افغانستان د بلایند کرکټ ملي لوبډلی وړومبی بیټنګ وکړه او په 15 اوور کې د شپږ وکټو په نقصان 111 رنزونه جوړ کړل چې په جواب کې د پېښور بلایند کرکټ کلب بغیر د سزیان مقرره رنزونه په 14 اوورو کې پوره کړل. د پېښور کرکټ کلب اف بلایند مشر حبیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ورلد کپ نړیوال دی د افغانستان لوبډلې سره د لوبي مقصد هغوی د پاکستان د پیچونو حالاتو نه خبره بولبو.
د دې مقصد دا و چې بلایند کرکټ تشهیر او اویرنس شیر کول. نو دا یو ورلد کپ تیارې حصہ و پاکستان نه علاوه چې کوم دی سری لنکا نیپال بنگلہ دیش سری لنکا افغانستان او ساوت افریقہ. نو دا هغه پرلا کې یو تیارې یو سلسله و او تاسو پتا چې افغان سره زموږ تعلقات دي یو لینگویج دی رسم و رواج یو شانتی دي. دا خپل تعلقات خکولو ته پاره ډیولپ کولو ته پاره کوم دی د مقصد.
د افغانستان بلایند کرکټ لوبډله د نومبر په 19 پاکستان ته د تورخم د لارې را رسیدلې ده. دا لوبډلې د انتظامی په وینا چې په ډومبي ځل د بلایند کرکټ ورلد کپ کې برخه اخلي. د افغانستان بلایند کرکټ چیئرمین احسان الله سمین مشال ریډیو ته وویل چې دا نړیوال جام نه وروسته به د پاکستان لوبغاړو ته په افغانستان کې په ټورنمنټونو کې د برخه اخستو لپاره بلنه ورکوي.
او زما هیله ارزو ده چې نورم تکړه شي د افغانستان لوبغاړو ته مې دا وینا ده چې کوشش وکړي چې دغه ځل لوبغاړي ځان جوړ کړي چې د کې یا پېښور ولا چې الله دې وکړي چې زمونږ استاد اتفاق او اتحاد هم نشي برقراره وسی. ان شاء الله پاینده کې مونږ تاسو دعوت کوو افغانستان ته اگر کوم ټیم چې د لوګ یو کړل دي نو دوی نو وختونه د افغانستان درشي او افغانستان ټیم بدل درځي ان شاء الله. الله پاک دې زمونږ استادو دغه اتفاق او اتحاد انس جاری وساتي.
د پېښور بلایند کرکټ کلب لوبغاړي عمر خان مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان بلایند کرکټ لوبډله د هغوی د توقعاتو نه هم خلو بوکړه. باید هغوی په نړیوال جام کې هم خلوبه تر سره کړی.
دا هو د افغانستان چې کوم دی په انټرنیشنل لیول باندې پهلنې میچو د پیښور سره یو د انجویمنت میچو او ډیر ښه ایکسپیرینس هم شو. هغه هم زه ډیر سزده کړم موږ هم ډیر سزده کړو کوم توقعات چې زمونږ د هغه زمونږ توقعاتو نه هغه زیات چې کوم دی خپل ټیلنټ او خپل گیم شو. دا زمونږ د بلایند کرکټ چې کوم دی ډیر مطلب هغه بند روان دی موږ دا پروموټ کو او د دې د وجه د پروموشن د وجه زمونږ د گیم زیات کیږي. دا غي وجه دا چې کمزکی گراوندونه آباد وینوال تاسو پتا نه ویران وی.
د بلایند کرکټ نړیوال جام به د نومبر د 23 په لاور کې شروع کیږي چې پکې د نړۍ و لوبډلې برخه اخلي. د بلایند کرکټ د انتظامی په وینا چې هندوستان خپل لوبډلې ته د نړیوال جام لپاره NOC نه ورکړي او هغوی له نړیوال جام کې برخه نه اخلي. دا انتظامی په وینا چې نړیوال جام به د دسمبر د 3 پورې د لاور او په ملتان په گراوندونو جاری وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.